بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
دلو یو بخون که خدای پا سپیتسلی نامه ده تیران رادیو قدمان اردون که سلامون و وقت نو پخیر. نن ده جمعه برز ده سوارلس و در امیل مرزکال ده مرغومی ده میاشتی و اما ده سوارلس و شپکت سلوی اختم هجری خمریکال ده جمعه ده سانی ده میاشتی پینز وشتمه او د 2023 رښتم زګدیس کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د نن ورځې یو ساته مازیګرنی خبرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د یوروشیا په اتحادیه کې د ایران سرونکي غړیتوب ولې مهم دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن پلوشي پروګرام واورئ. ورپسې به هم د هر کله راشه پروګرام یعنی ستاسو په ښکلو لیکونو پیغامونو او مطلبونو شعرونو باندې مشتمل پروګرام واورئ. او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. مسکو ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د ایران او روسیې ترمنځ د جامع همکاریو سند لاسلیک کېدل. د ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو همکاریو پراختیا. پکتیا کې د پاکستان د برید له امله د 60 ماشومانو وژل کېدل. او پر یمن د اسرایلو د بریدونو دوام په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی ویلي مسکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په لړ کې به د ایران او روسیې ترمنځ د ملګرتیا او جامع سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو مسعود پزشکیان او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شي. جلالی چې د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې د عالي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره سینټ پیټرسبورګ ته تللی، ایران ته د څارونکي غړیتوب ورکول له غړي هیوادونو سره د تجربې او د تجارتي تبادلې د پراختیا په لاره کې یو ګام بللی دی. په مسکو کې د ایران سفیر د خپلې وینا په یو بله برخه کې ویلي ایران او روسیې ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي او دواړه هیوادونه ډېر کلتوري مشترکات لري او په دغه ګډې لارې کې ایرانی محصلین د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ارتباط او د دوه هیوادونو سفیران دي. جلالی د خلکو ترمنځ د اړیکې تر ټولو دوامداره او اغېزمنې دو اړخیزې اړیکې وبللې او ویل په روسیه کې د ایراني سوداګرو او خصوصي سکتور شتون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې ډېره مرسته وکړي. د قزوین او د کراچۍ د سوداګرۍ، صنایعو او قانونو خونې ترمنځ د تفاهم د لاسلیک مراسم د پاکستان د اقتصادي مرکز په توګه په کراچۍ ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د قونسلګرۍ په کوربتوب ترسره شول. په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت قونسل جنرال حسن نوریان وویل د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ د پالیسۍ او د ګاونډیتوب د سیاست په چوکاټ کې تل د دواړو هیوادونو په تیره بیا د خصوصي سکتور په برخو کې د سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان سوداګرۍ د پراختیا سازمان اجرایی مشر زبیر موټیوالا هم په مختلفو برخو کې د ایران ظرفیتونو ته په اشاره سره ایرانی پانګوالو ته بلنه ورکړه چې په پاکستان کې د وریجو په ګډون د مختلفو محصولاتو د تولید لپاره د بهرنۍ کرنې په بڼه کې پانګونه وکړي او محصول بیرته د کورنۍ مصرف لپاره ایران ته صادر کړي. د پاکستان د سوداګرۍ د پراختیا سازمان اجرایی مشر وویل د دوه اړخیزو اړیکو تر څنګ د سیمه ییزې سوداګرۍ زیاتوالی به په ارزانه بیه تولیدات زیات کړي. د پاکستان چارواکي زیاته کړه ایران په ډیرو برخو کې د پاموړ پرمختګونه کړي او دا په تجارتي او اقتصادي برخو کې د همغږۍ په زمینه کې د پاکستان لپاره یو بالقوه ظرفیت دی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 10 ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په سویلي آسیا کې د یونیسف سیمه ییزې مدیرې سانچی ویجسکرا د دغه برید په تړاو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ټینګار کړی ماشومان هدف نه دي او نه باید وي. یونما د دې پیښې د څېړنې غوښتنې کړې ده او ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات اړین دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمباریو د مرګ ژوبلې سربیره د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. ځینې کورنۍ وایي ټول شته یې د دغو هوایي بریدونو له امله له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې پرون د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2024 کال پر مهال د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص 101 موارد یې ثبت کړي دي چې په دې کې 131 د ګواښ او 50 د خبریالانو د نیونې موارد شامل دي. د خبریالانو د مرکز په وینا له نیول شویو کسانو څخه لږ تر لږه 15 تنه یې له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي او اوسمهال د خپل بند موده تیروي. همداراز د مرکز یاده کړې چې د 2024 کال پر مهال د ګواښ له ثبت شویو مواردو څخه لږ تر لږه 18 یې د فعالیت ممنوع کېدل او یا هم د رسنۍ تړل کېدل وو او په دې لړ کې 14 رسنیو تر اوسه د بیرته فعالیت اجازه نه ده ترلاسه کړې. د خبریالانو مرکز ویلي چې د 2024 کال پر مهال د خبریالانو او رسنیو د حقونو د نقص ثبت شوي موارد له کمی اړخه د 2023 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. دې مرکز ویلي چې موندنې ښیي چې کومو خبریالانو د امر بالمعروف د دستورونه له پامه غورځولي ګوښل شوي او یا هم زندانه شوي او همداراز کوم رسنیو چې په دې تړاو بې پروايي کړې له تنبیهي اقداماتو لکه د فعالیت موقت یا دایمي بندیز سره مخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان تر نیمایي زیاتې رسنۍ وتړل شوې او مسلکي خبریالان یا کډوال شول او یا یې هم له کاره لاس واخیست. کومې رسنۍ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي له سخت سانسور سره مخ دي او تر ډېره حده د طالبانو فعالیتونه رااخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر یمن باندې د صهیونیستي رژیم حملې د اندېښنې وړ وبللې او د دغو حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن سهار په یو بیان کې پر یمن باندې د صهیونیستي رژیم د حملو د دوام په غندلو سره وویل د صنعا پر نړیوال هوایي ډګر د سور سمندر پر بندرونو او په یمن کې د برېښنا رسولو پر مرکزونو باندې د اسرایلو حملې ډېر اندېښمنوونکي دي. هغه له ټولو خوا وغوښتل چې ټول پوځي اقدامات بند کړي او له اوزمي زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همداراز ټینګار وکړ چې د بشردوستانه قوانینو په ګډون نړیوالو قوانینو ته باید تل درناوی وشي او ټولې خواوې باید د وګړو او ملکي زیربناو ساتنه وکړي. مرستندوی کارکوونکي هم باید پنخه نه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې په میلیونونه خلک د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د سره سمندر پر بندرونو او د صنعا پر هوایي ډګر باندې هوایي بریدونه بشري عملیاتو ته جدي خطرونه پیښوي. د خبرونو پا پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د یورشیا په اتحادیه کې د ایران څارونکي غړیتوب ولې مهم دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر د یورشیا په اقتصادي اتحادیه کې د ایران د څارونکي غړیتوب د هر کلي تر څنګ د تهران او د دغې اتحادیې د 5 غړیو هیوادونو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د موافقې عمل کېدل د دواړو خواو ترمنځ د سوداګرۍ د تبادلې د نوي فصل په توګه یاد کړ چې بل ګام به د ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ پراخول وي. سید محمد تابک د روسیې په سنت پیټرسبورګ کې د یورشیا د اقتصادي اتحادیې د غړیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د 3 لسیزو غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو سره سره په مسولانه سیاست سره په 2 اړخیزو اړیکو کې شتون لري او تل یې ثابته کړې چې په دې میکانیزمونو کې د باور وړ او اغیزمن شریک دی. هغه د دغې فعالې او مسولانه تګلارې بریالۍ بېلګه په 3 کلونو کې د غوره سوداګریز تړون د بریالیتوب په ګډون د اوراسیا یا یورشیا له اقتصادي ټولنې سره همکاري وګڼله. د یورشیا اقتصادي اتحادیه یوه بین الحکومتي اقتصادي اتحادیه ده چې 5 هیوادونه لکه روسیا، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان او قرغزستان پکې شامل دي چې په 2014 کال کې جوړه شو او په رسمي توګه یې په 2015 کال کې خپل کار پیل کړ. له دې وروسته به د ایران اسلامي جمهوریت، ازبکستان، مالدیف او کیوبا تر څنګ د دې اتحادیې پر فعالیتونو د څارونکو په توګه حضور ولري. خو هغه څه چې د ایران او د یورشیا د اقتصادي اتحادیې ترمنځ همکاري ته بل معنا ورکوي د آزادې سوداګرۍ تړون دی چې تیر کال دواړو خواوو لاسلیک کړ. د دغې اتحادیې د غړي هیوادونو پارلمانونو او همدارنګه د ایران د اسلامي شورا هم د هغه عمومیت تصویب کړل او د یورشیا د اقتصادي اتحادیې مشرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د دغې موافقې له اجرا سره خپله موافقه اعلان کړه. د ایران په اسلامي شورا کې د دغې موافقې د تصویب د جزئیاتو له قانوني پړاوونو څخه 2 میاشتې وروسته به د دغه تړون عملي شي. له همدې امله د یورشیا د اقتصادي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ایران کابو واتیا صادرات به له ګمرکي تعرفې پرته او ایران ته به هم په همدې کچه د دغو هیوادونو صادرات له تعرفې پرته وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت که څه هم د یورشیا د اقتصادي اتحادیې یو څارونکی غړی دی خو د اقتصادي او سوداګریزو شرایطو له مخې حتی د خپلو 5 غړو په پرتله خورا په غوره حالت کې دی. ایران د لویدیځې آسیا، یورشیا او قفقاز په ګډون د سیمې د هیوادونو په منځ کې د انرژۍ، ساختماني، خوراکي توکو، درمل جوړولو، موټرو، تخنیکي او انجینرۍ او په بنسټه په برخو کې مخکښ هیواد دی. له همدې امله د آزادې سوداګرۍ د موافقې په اجرا سره به د ایران او د اوراسیا د اقتصادي ټولنې ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې خامخا یو مهم بدلون راشي. دا مسله د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره ډیره مهمه ده ځکه په مختلفو ډګرونو کې د هیوادونو فردي او ټولنیزو ګټو ته چې د امریکا یو اړخیزه توپ کوم زیانونه رسولی دي له بره هر وخت نه زیات د 2 اړخیزو همکاریو میکانیزمونو په بڼه د خپلواکو دولتونو یووالی او همغږي څرګنده کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د روسیا د سیمې په جاذبه بازارونو کې لا زیات فعال کېدل موجوده اقتصادي او تجارتي ظرفیتونو څخه د اعظمي استفادې لپاره یو مهم فرصت دی. د سیاسي تبصرې پای. سن بیا تاسو سره غلا سو یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زمو غږله تهران رادیو خبرې نو سن زمو نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې د تاسو په خپل لیکونو غږونو پیغامونو ډیپلومو زمزمو شیرونو مطلبونو باندې مشتمل یعنی د هر کله راشه پروګرام به ووري ورپسې به هم لدین مخ کې به تاسو ته د قران د پلوشي او برخه وارول شي او په آخر کې به هم تاسو یو مناجات ووري چې په همدې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو او زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام به هم پای ته ورسیږي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده او تل زموږ سره ملتیا کوئ ډېره مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې په د شیبی کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د قرآن د پلبشو د پروګرامونو څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د فجر د مبارک سورې په پایته رسیدلو سره نن غواړو د بلد سورې آسان او روان تفسیر درته وړاندې کړو. دا سوره 40 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازل شوې ده. د دغه سورې په اساس په دې دنیا کې د انسان ژوند په سختۍ او هڅو او زیار سره دی. دا سوره هغه انسانان ملامتوي چې د مال، دولت او طاقت په وجه په کبر اخته شوی او د ټولنې د بیوزلانو له خیال ساتلو غافله پاتې او په کفر او کفران نعمت اخته شوی دی. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو. د دغه سورې له لومړي تر څلورم آیت تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
د ډیر بخښونکی مهربان خدای په نامه ژباړه، زه قسم خورم په دې ښار مکې باندې په داسې حال کې چې ته په دې ښار کې اوسېدونکی یې او په زیږوونکي باندې او په هغه باندې چې د زیږولي دي، چې یقینا موږ انسان په مشقت کې پیدا کړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، د آیتونه په مکې مکرمه ښار کې په قسم سره پیل شوي دي چې د رسول الله مبارک د شتون په وجه یې سپېڅلتیا پیدا کړې ده. مکه د حضرت ابراهیم علیه السلام له زمانې څخه د موحدانو او یو خدای منونکو کسانو مرکز وو او د مکه سپېڅلتیا د دغه کسانو د شتون له امله ده. کعبه شریفه له هغه ټول اهمیت سره سره چې لري په هغه بڼه کې د پام او توجه وړ ده چې د توحید قبله وي، نه د بوت پالو او د بوتانو د راغونډولو ځای. آیتونه بیا په پلار او زوی قسم خوري چې تر ټولو بشپړه مستاق حضرت ابراهیم او زوی حضرت اسماعیل علیه السلام دی، چې کعبه بیا ورغوله او په مکه خار کې د توحید بنسټ او مرکز پیاوړی کړ. خو مفهوم کې هر یو پلار او زوی شاملیږي، ځکه چې په مځکه د انساني نسل د بقا ضامن هم دا زوکړه او تولد و تناسل دی. لقسمون وروسته قرآن مجید د انسان په اړه یو مهم ټکی بیان کړی او فرمایي: بېشکه چې موږ انسان په کړاو او سختۍ کې پیدا کړی دی. هو، د انسان ژوند له پیله تر پایه پورې له کړاو او سختۍ سره یو ځای دی. دا د مادي نړۍ طبیعت دی، او که څوک له دې پرته بله تمه ولري په خطا کې دی. د انسان د طبیعي اړتیاو لکه خوړو، جامې او استوګنې د پوره کولو لپاره د مال او دولت ګټل بې له کړاو او زیاره ممکن نه دی، لکه څنګه چې عمل او پوهې او ودې او ترقۍ ته رسیدل بې له شپه ورځني کوشش امکان نه لري.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د ځایونو سپېڅلتیا او ارزښت، د هغو د استوګنو د سپېڅلتیا او ارزښت په وجه دی، او د مکې قداست د الهي پیغمبرانو د شتون له امله دی. دوهم دا چې د کورنۍ نظام چې له والدینو او بچانو جوړیږي سپېڅلتیا لري او متعال خدای پرې قسم خوړلی دی. دریم دا چې په دنیا کې ژوند له کړاو او سختیو سره هغه شل سوی.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د قرآن مجید د بلد د مبارکې سورې له پنځم تر لسم آیتونو تلاوت په ګډه سره اورو. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ایحسب ان لن یقدر علیک احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
اجبارا آیا دغه کافر انسان خیال کوي چې به شک په ده باندې به هیڅوک قادر نسی؟ دی وایي: ما ډیر زیات مال خرڅ کړی، یعنی تباه کړی دی. آیا دی خیال کوي چې دی هیچا نه دی لیدلی؟ آیا موږ ده ته دوې سترګې نه دي ورکړي او یوه ژبه او دوې شونډې؟ او موږ ده ته دوه لارې، یعنی د خیر او شر لارې ښودلی دي؟
ګلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه فرمایي: انسان چې ژوند یې په سختۍ او کړاو کې دی، څنګه په کبر او غرور او سرکشۍ اخته کیږي او ګمان کوي چې تر هغه لوړ طاقت بل نشته چې پر هغه لا صبری شي. هغه خپلو غلطو غوښتنو ته د رسیدلو لپاره ډیر زیات مالونه لګوي او تباه کړي دي، خو بیا هم خپل هدف ته نه رسیږي. هغه انسان چې د مال او طاقت د لاسته راوړلو لپاره دومره هڅه کوي، له دې غافله دی چې خدای د هغه په ټولو کارونو څارونکي او حاضر و ناظر دی. هغه د هغه د کار له ظاهره خبر دی او هم له باطنه، او د هغه له نیت او اراده هم پوره پوره خبر دی. په دوام کې خدای دوو لویو نعمتونو ته چې انسانانو ته یې ورکړي اشاره کړي او فرمایي: موږ له یوې خوا تا ته سترګې او ژبه درکړه چې نړۍ وپیژنې، او له یو بل پلوه مو تا ته عقل او فطرت درکړ چې ښه او بد لاره له یوه بله جلا او جدا او پیژندلی شي. سترګې د خدای له ډیرو لویو نعمتونو څخه دي چې له هغو پرته د شاوخوا څیزونو او کسانو پیژندل تقریبا ناممکن دي. سترګې له بهرنۍ نړۍ سره د انسان د اړیکو یوه ډیره مهمه وسیله ده. بې له شکه د سترګو هشتیاوې تر دې حده دی چې انسان د هغه د پنځونکي په وړاندې خضوع ته مجبوروي. سترګې یو ډیر ظریف او حیرانونکی جوړښت لري چې په رڼا پورې اړوند فزیکي او کیمیاوي قوانین په ډیر ښه او کره ډول په هغه کې رعایت شوي دي. سترګې د یوې ډیرې پرمختللې کامرې په شان هره ورځ رنګینی عکسونه اخلي او خپل څښتن ته یې ورکوي. ژبه او شونډې د خدای له نورو نعمتونو څخه دي. ژبه او شونډې دواړه په خبرو کولو کې اصلي رول لوبوي. ژبه د دوو شونډو په مرسته د خبرو کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو امکان برابروي. ژبه له یو بل سره د انسانانو د اړیکو له یوه قومه بل قوم او له یوه نسله بل نسل ته د معلوماتو او اطلاعاتو د تبادلې او لیږد ډیره لویه وسیله ده. که دغه وسیله نه وای، هیڅکله انسان په خپل مادي علم او تمدن او معنوي چارو کې دومره پرمختګ نشو کولای. پر دې دوو ظاهري او حسي وسیلو سربیره خدای انسان ته دوه باطني وسیلې هم ورکړي دي. یو عقل چې د استدلال له لارې موږ د حقیقت شناخت ته رسوي، او بل فطرت چې یو وجداني او ضمیري چاره ده چې د اخلاقي او انساني ارزښتونو او اصولو د پیژندلو لپاره یې د ټولو انسانانو په وجود کې ډالۍ کړي دي. خدای هم انسان ته سمه او هم کږه لاره ښودلې ده چې هغه ښه ځیر شي او د سمې لارې په ځای په ګرنګونو سره نشي. خدای تعالی انسان د ارادې او اختیار خاوند مخلوق پنځولی دی، نو په هر کار کې اول عقل او فطرت انسان د هغه له ښه او بده خبروي، او بیا د لارې انتخاب د انسان په خپل لاس کې دی. هغه کولی شي چې د ښه او بد ترمنځ او په منځ کې یو انتخاب کړي. د خدای له رسوله په یوه سپارښتنه وینا کې راغلي چې وی فرمایل، خدای انسان ته وایي که ژبه دې غوښتل ناروا ووایې، دوه شونډې مې درکړي چې یعنی خوله بنده کړي، او که سترګو دې غوښتل حرام وبینی، دوه باڼه مې درکړي چې یعنی سترګې دې بندې کړي او د لیدلو مخه یې ونیسي.
قدر منو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی باید په غلطو محاسباتو اخته نسو، او په هیڅ حال کې آن د طاقت او زور په اوج کې پر انسان د خدای ولکه او سلطه هیره نه کړو. دوهم دا چې مال او دولت په داسې لاره کې لګول په کار دي چې وروسته انسان په پښیمانۍ او ارمان اخته نه سي. دریم هم د متعال خدای پیژندلو تر ټولو ښه لاره د خدای پاکیمانه خلقتونو، من جمله د انسان په بدن او د غړیو په جوړښت کې ځیرتیا او مطالعه ده. څلرم او وروستی دا چې باطني فطرت او عقل او همداراز له بهره د پیغمبرانو هدایت انسان ته ښه او بد ورپیژني. دا انسان دی چې باید سمه لاره له غلطي انتخاب کړي او پرې لارس.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم د دې پروګرام په پای کې د خدای له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته د هدایت په لاره کې زموږ سره مرسته وکړي. په همدې دعا سره دغه پروګرام پای ته رسوو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
یا الله، هر کلا
راشا
زمبل کاروان سره خوشرت به پکې داوی چې زه به د سالار هرې خطا ته ګوته نیسم. د هر کال راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. عزیزانو، دا د یو ځل بیا ستاسو په رارسېدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمې له خپل محترم همکار
امان الله زماني
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي او ټول ترې به انشاءالله تعالی خوند واخلئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وخت ورکوم خپل محترم همکار ښاغلی زمانی ته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او واټساپ شمیرې بیان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم آغلی فاطمې، زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د هر کله راشه ګرانو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول دوستان هم روغ او جوړ اوسي. آغلی فاطمې، د تل په څیر بیا هم یادونه کوو چې دوستان کولی سي تر ټولو اسانه لاره هغه دا ده چې د واټساپ شمیره له ځان سره یادښت کړي او د واټساپ له لارې موږ ته خپل لیکلي پیغامونه یا هم ډګلومې، زمزمې او یا نور شعرونه او مطالب راواستوي. نو دوستان دې د واټساپ شمیره ځان سره یادښت کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00991965453. نو د همدې شمیرې لارې دوستان کولی سي زموږ سره خپل مطالب شریک کړي. نو آغلی فاطمې، دلته به دوستانو ته یو موزیک واورو، بیا به راوګرځو د ملګرو د غږیزو پیغامونو برخې ته.
دوستانو، تاسو د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام اوریدونکي یاست. شرغلاس په دغه پروګرام کې زمانی صاحب ورده ورزو د قدرمن اوریدونکو غږیز پیغامونه ده. قدرمن ورور شغلی غلام ربانی فیاض صاحب خپل غږیز پیغام له افغانستان څخه چې خپل ادبي ټوټې زموږ او لګران اوریدونکو سره شریکه کړې ده استولې ده. نو راځي چې په ګډه سره د ادبي ټوټه واورو.
سماده
سهر وختي کله چې د سهار لومړنۍ وړانګې د غرونو له سرونو راښکاره شوې، د چلي هره څنډه د یوې نوې ځلا سره روښانه شوه. د ونو پاڼې وځلېدې او د ښاپېرو په څېرې نڅا او اتڼ پیل کړ. د وریځو له منځه راختونکې لمریزه وړانګه داسې ښکاره شوه لکه د طبیعت مسکا چې د هر چا زړه ته سکون او تازګي وربخي. بزګر په دې ښایسته منظر کې خپل شنو فصلونو ته کتل او په زړه کې یې دا دعا وکړه: اے لویه خدایه، زموږ د ژوند د دې فصل په څېر د هر چا زړه تازه او سمسور کړي. او ورپسې یې دا سندره غلي غوندې زمزمه کړه: وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرمه، او په ما د روح نه ګران دی، ګلان پکې کرمه.
د ډیره زیاته مننه کوم قدرمن ورور ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب، ستاسو له ښکلې ادبي ټوټې څخه واقعا چې غوره مطالب لري او غوره مفهومونه له ځان سره لري، بس بیا هم ډیره زیاته مننه کوم. کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. غلی فاطمی، اوس څه کوو؟
اوس یو بل پیغام
به بله بل پیغام راخلو چې زموږ همیشنی ملګری عبدالغفور حیدری صاحب دی. دوی هم له افغانستان څخه او د نیمروز ولایت څخه دی او همیشه خپل زمزمې او ډیپلومي له موږ سره شریکوي. نو د دوی غږیز پیغام څه کوو؟
اورو
په ګډه یې اورو.
مغولیږي خلګو په ګفتار د چا، مغولیږي خلګو په ګفتار د چا، نوی د ګفتار په څیر کردار د چا، دلته هر سړی کوژبار تړلی دی، دلته هر سړی کوژبار تړلی دی، نرسی منزل ته زکه بار د چا، نرسی منزل ته زکه بار د چا.
ډیر ډیر مننه کوو د خپل قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. کور مو ودان او ستاسو څخه مننه کوو. دوستان، اوس هم راځو د قدرمن ورور شریف خان غیرت صاحب غږیز پیغام راخرو چې د جانان خیدر خیل صاحب شعر ډکلمه کړی او زموږ سره یې شریک کړی. اورو
په ګډه. اورو.
غزل، شاعر جانان خضر خیل، دکلمه کوونکی شریف غیرت، زمزمی وی ولولی وی ستا د مینی ترانی وی، زمزمی وی ولولی وی ستا د مینی ترانی وی، د سکون ورزی او شپیوی، هغه څه د خوند شیبیوی، هغه څه د خوند شیبیوی. ګلابونه می یارانو لاس پلاس سر روانو، گلابونه می یارانو لاس پلاس سر روانو، چنرای نرای بارانو، خکلاگانی میلمنیوی، خکلاگانی میلمنیوی. د حسن تلاوتو او د خکلو امامتو، ستا د حسن تلاوتو او د خکلو امامتو، یو سپیڅلی بغاوتو، مستی مستی حماسی وی، زمزمیوی ولولیوی ستا د مینې ترانیوی.
ډیره مننه قدرمن ورور شریف خان غیرت صاحب، ستاسو له ښکلې ډکلمې څخه کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. غالی فاطمی، دوستان دا چې یو تنوع راسي، دوستانو ته به یو موزیک واورو، بیا به راسو د دوی کومې برخې ته؟
لیکنو برخې.
بله، د دوی شعرونه، لیکنې او مطالب به راواخلو.
غزل
ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ ویل چې لیکنو خاطو خواته زو او ستاسو شعرونو او مطلبونو ته وسم زمانی سا په سر کې د قدرمن او محترم اوریدونکو او مینوال نور احمد فطرت صاحب شعر راخلو چې وایي.
بله څه وایي؟
وایي چې پښتو دی وپالل، کار دی د پښتو کړی دی.
بله.
تا په صحیح معنا خدمت د پښتنو کړی دی. لما درسو کواخ لم لاشم د پښتون تر اجرا هر یو عمل دی په خورا شو ارادو کړی دی. چیکون او روند او ګونګي پاتې نشي لار پیدا کړی.
اها دا څنګه وای؟
وای چیکون او روند او ګونګي پاتې نشي
لار پیدا کړی.
زور دی په دې هم د پښتون پر وښیدو کړی دی. وای چې تا پښتنو ته مکاران ګوته په ګوته خودل. تا پښتنو ته مکاران ګوته په ګوته خودل. تا هر ځای ذکر د رقیب د دسیسو کړی دی. د بې علمی پر ضد دی هم د چلولی خوزشت. زور دی هر کله د مکتب پر خلاصېدو کړی دی. د ټولنیزو مسایلو خلاف هم پورته شوي مخالفت دی د ناوړو رواجو کړی دی. نثر او نظم ته دی ورکړه پر خپل وخت توجه. په عملی لاره دی کار د کتابو
کړی دی. بله واقعا چې ښکلی شعر و د قدرمن نور احمد فطرت صاحب، چې دا بیت بیا هم دوستان ته ووایي چې وایي: دی بې علمۍ پر ضد دی هم دی چلولی خوځښت. زور دی هر کله د مکتب پر خلاصېدو کړی دی. کاشکې چې افغانستان کې هم د ټولو میرمنو، نجونو، خویندو، ورونو پر مخ د مکتب، د پوهنتون، د کورسونو او په مجموع کې د زده کړو دروازې انشاءالله خلاصې وي، او یو تعداد خو خلاصې دي انشاءالله چې نورو ته هم دروازې د زده کړو خلاصې وي. بیا هم مننه کوو د قدرمن ورور نور احمد فطرت صاحب څخه. نو دلته غلی فاطمی راوزو د خپل همکار عطاالله خوګرنی صاحب شعر راخلو. دوی د یلدا په شپو کې دا چې د مسافرۍ ژوند کوي، نو بس د شعر و شاعرۍ هغه فضا هم ورته برابره سي. نو شعر یې لیکلی و. دوی هم په خپل شعر کې مختلفو موضوعاتو، یلدا شپې، د نجونو د زده کړو موضوع یادونه کړې. نو په دې خاطر مو دوی دا شعر غوره کړی دی. څه وایي؟ کړی واده وه خو واده امر ثانی شوه، اوږده د یلدا شپه وه خو کیسه امر ثانی شوه. تشبیه می اننګي ورته انار د کندهار کړل، د زلف او شوند یاد سره مصره امر ثانی شوه. ملال د تعلیم ټپه همدا سی یا قربان کړه ملا صاحب قربان، څومره اوږده امر ثانی شوه. لغیږي د چلاړمه همدی ټکی ته ژاړم، په غیږ کې دی وطنه سپخه امر ثانی شوه. دشتو کې شپیلې او هم حجرو کې دیمنګي، هم غږ د ستار مړ دی، هم غږ د ستار مړ دی، هم نغمه هم امر ثانی شوه. راپورته بختې ویښه او بیرته پریوزي، او دشي قسمت د خوګیاڼي باندې صفه امر ثانی شوه.
راپورته بختې ویښه او بیرته پریوزي، ویدشي قسمت د خوګیاڼي باندې صفه امر ثانی شوه. ماشاءالله خوګیاڼي صاحب کور مو ودان. قدرمن خوګیاڼي صاحب، ستاسو له شعر څخه چې زموږ او ګرانو قدرمنو اوریدونکو سره مو شریک کړ، په قلم مو برکت، هیله ده چې سوکاله او آباد ووسې
انشاءالله.
عزیزانو، د پروګرام په دې برخه کې راځو هم د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې په تړاو د قدرمن ورور شاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب شعر راخلو، چې په دغه شعر کې دورانی صاحب داسې وایي: چی وای چی پا کور دا مصطفی دا سپوجمه شوال پیدا، هر طرف تا خوشحالی شوه پا هر لور شوال رنا، چو بی بیانی ور تراغلی چی راتلل پا دنیا، آسیه بی بی مریم و هم کلسوم او هم سارا، مبارک در تا کوسر شا پرشتو کرالوینا، چه غرز چی دا خلقت بو خدای هغه کړلو
پورا. bale bale امداسه ده. بس ډیر زیاته مننه کوله قدمن دور ډاکټر محمد رحیم درانی صاحب واقعا چې دوی خکل شیرونه او بیتونه لمک سره شریکوي. بس ان شاء الله چې د دوی په قلم هم برکت وي او کوری ودان. دلته هم رازو اغلی فاطمی د ډاکټر صاحب سبی الله اقبال چې دوی هم همیشه خپل مطالب زموږ سره شریکوي. د یو مطلب را سوال دی چې عنوان دی د نړۍ هر څه پشمار
دی.
په همدې تړاو رحمان بابا وایي دلته دم او قدم دواړه په حساب دی. دلته دم او قدم دواړه په حساب دی. پل غلط تلارې مکده بے حساب راستولې خدای حساب دی. په کتاب کې خبر زده کړه له حساب
له کتابه.
آیت شریف دی چې وایي انا کل شیء خلقناه بقدر. وایي په حقیقت کې موږ هر څه په ټاکلې کچه پیدا کړی دی. دا آیت پر ټولې هستۍ له یو واکمن حقیقت پرده پورته کوي او هغه په ټولو کایناتو کې دقیقه کچونه ده چې څومره بشری پوهه پر مخ سي بنیادم له دې کچونې سره آشنا کیږي. په طبیعت کې داسې ژوي شته چې یو د بل آفت دي او یو بل ته بریک شمیرل کیږي. ښکاري مرغان کوچنی مرغان خوري او دا چې شمیرې لبري د واوړي او ټول محصولاتو ته زیان ورسوي مخه یې نیسي. نو ځکه اوږده عمري دي. خو همدا ښکاري مرغان ډیر لږې هګۍ اچوي او لږ بچي ترې زیږوي او یوازې په ځانګړو شرایطو کې ژوند کوي. اوس که په همدې اوږده عمر کې ډیر بچي وزیږوي نو د ټولو کوچنیو مرغانو نسل له منځه تلو.
ډیره مننه کو قدرمن ورور ډاکټر محترم زبیح الله اقبال صاحب چې تاسو همیشه زموږ سره ملګرتیا کوئ او له موږ سره خپل مطلبونه او شعرونه شریکوئ. کور مو ودان په دغه ښکلي مطلب سره. او زماني صاحب د خدای تعالی دا دومره په هستۍ او په دنیا کې چې په پنځون کې چې موږ وینو دا دومره شیان چشته، دا دومره نظم و انضباط چشته، دا دومره معادلی چشته، د خدای تعالی میزان ذره المثقال دی. یعنی په ذره په خپل ویل دی چې په ذره کې پاغه یعنی په ذره میزان لري، په ذره معادله لري. نو همدا ګرد شیان چې دی د خدای تعالی د نظم او ترتیب چې په دې دنیا کې ایخي.
بله پس څه کوي غلی فاطمه؟
نو موږ هم د چون زموږ د پروګرام وخت خو متاسفانه محدود دی او موږ باید هغه لږ وخت چې موږ ته ټاکل شوی استفاده وکړو. نو بالا وخت نه لرو. د قدرمنو اوریدونکو نور مطلبونه په ان شاء الله تعالی بل مطلب بل پروګرام کې
خبره کړو.
خو یو بل دا دی چې زماني صاحب موږ د خپل قدرمنو اوریدونکو څخه غواړو چې خپل نیوکی وړاندیزونه او موږ ته ووایي چې موږ څنګه مثلا دا پروګرام اجرا کړو، شدي مثلا څومره مطالب به مطلبونه چې شی وي، شعرونه وي، علمي وي، موږ هم خو همدا
کار کوو. موږ هم خوشحاله د دوی نیوکو وړاندیزونو او نظرونو ته. بس په همدې ځای غلی فاطمه له دوستانو څخه اجازه
غواړو. د خدای په امان او دوی په خدای او متعال سپارو.
المانزني خدایا پدا سرن زرن زوریم چته درملیه ددا سی سوی پهیلیم چته منزلیه ددا سی ستاینه بندیم چته وړی زپتا څپو هیګم تپو خې ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه یې ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اومه خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه خه دی زما پیستا لنومه پکار ندی زما.